دارم. سال محمد، سال باشید آقای ساله، خوش آمدین.
دیر منن از ستار پروختاسی ستری مسید آزادی رادیو آوردون کتا از مال خواه سلام. افغانستان کې د سهار 8 بجې دی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مداد چې افغان حکومت ویل پاکستانه د افغان کډوالو د رسنیدو لپاره چمتووالی لري، خو دغه افغانان باید په خپل خوښه راستانه سي. نن د شنبه ده، د کب یهود میاشتې 8 د فبروري 16. د ازادي راډیو د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغان ټولنې ګڼ استازي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه لري. د کرکټ ملي ټیم سبا له ویست انډیز سره لومړنۍ تمریني لوبه کوي. د ایران د قضایي قوې چارواکي وایي چې د چاپیریال ساتنې درې نور فعالان هم د جاسوسي په تور نیول سوي دي. افغان حکومت وی د مارچ له اولې نیټې له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ورسنولو بهیر باید داوطلبانه او د افغانانو په خوښه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
د کډوالو راستنول هم د افغان حکومت لومړیتوب دی، خو د دوی راستنول باید د دوی په خوښه او په تدریجي او په ابرومندانه ډول سره وي.
پرون پاکستانی رسنوی په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری یو بیان خپور کړی چې په کې له افغان کډوالو غوښتنه سوي چې د سندولو لپاره نوملیکنه وکړي. تفصیل وروسته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغان ټولنې ګڼ استازي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د ملکیانو د ژوند خوندیتوب غواړي. یوناما پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې اوس وخت په افغانستان کې د یوناما په هڅو د خلکو ترمنځ د باسونو یو لړۍ پیل شوې چې هدف یې پر ملکیانو د جنگ د اغیزو څیړل دي. یوناما په نورستان او ننګرهار کې د بحث د ګډونوالو په حواله ویلي چې دولت مخالفین دي ټول نړیوال بشري حقونه رعایت کړي، ځکه دغه جګړه هر ورځ د خلکو ژوند ګواښي او پر خلکو ناوړه اقتصادي ټولنیز اغیز کوي. د یوناما په تازه کلنی راپور کې څه وخت مخکې ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې د څلورم پرله پسې کال لپاره څه باندې 10,000 عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه له ویست انډیز سره لومړنۍ تمریني لوبه کوي. افغانستان او ویست انډیز له هغو اتو نورو لوبډلو سره یو ځای سوي چې له ډلې به یې تر لوبو وروسته دوه ټیمونه د 2019 میلادي کال نړیوال جام ته غوره سي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم څو ورځې مخکې زمبابوې ته تللی او لوبو ته یې تمرینونه کړي دي.
افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اوس مهال په زمبابوې کې تمرینات ترسره کوي. مخکې له دې چې د نړیوال جام سیالۍ پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د دغو سیالیو لپاره دوه تمریناتي لوبې هم ولري.
افغان ټیم به تر ویست انډیز وروسته دویمه تمرینی لوبه د مارچ په اوله له هایلند سره وکړي. تمه د افغانستان لومړی لوبه د مارچ پر څلرمه له سکاتلند سره وسی. افغانستان باید د ګروپی او حذفي دور ټول سیالي وګټي او نړیوال جام ته د وټولو لپاره باید یا لومړی یا دویم مقام خپل کړي. افغانستان په ګروپی دور کې له سکاتلند، زیمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره مخامخېږي. د ایران قضایي چارواکي وایي د چاپیریال ساتنې درې نور فعالان د جاسوسي په تور نیول سوي دي. نیمه رسمي خبري آژانس فارس د ایران د قضایي قوې د ویان غلام حسین موسینی اجایی په حواله ویلي چې دا درې کسان په جنوبي ولایت هرمزګان کې نیول سوي دي. شغلی اجایی وویل له شک پرته د امریکا او اسرائیل نفوذ یوه جدي مسأله ده. ایرانی چارواکي وایي د چاپیریال ساتنې دغو دریو فعالانو د علمي څېړنو تر پوښښ لاندې بهرنیو حکومتونو ته حساس اطلاعات غونډول. په دې وروستیو کې څو کسان په ورته تورونو نیول سوي. د چاپیریال ساتنې یو بل فعال او څېړونکی ایرانی الاصل کاناډایی کاوس سعید امامي هم چې د جنوري پر څلرمه نیول سوی و، تر نیول کېدو دوې اونۍ وروسته په توقیف کې استعفا ورکړه. د بشري حقونو فعالان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه شپږ کسان د ایران په زندان کې مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکي د دریو کسانو د مړینې خبر تاییدوي او وایي چې دا درې وړه د ځان وژنې پیښې وې. د عراق یوې محکمې 15 ترکیې ښځې وروسته له هغې چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په یو ځای کېدو مجرمې وپېژندل سوې په اعدام محکومې کړې. د عراق جنایي محکمې پرون دغه راز یوه بله ترکیې ښځه له داعش سره د یو ځای کېدو په خاطر په عمري بند محکومه کړه. د محکمې قاضي عبدالستار البیرقدار وویل وروسته له هغې چې دغو ښځو له داعش ډلې سره د اړیکو او د دې ډلې له غړیو سره د لوژستیکي خدمتونو او په تروریستي حملو کې پر مرستو یا هم پر خپلو ودونو اعتراف وکړ ورته دغه سزاګانې اعلان سوې. د عراق چارواکو 1516 ښځې او 600 ماشومان نیولي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي یا هم د هغوی خپلوان بلل سوي دي. په جنوري میاشت کې د عراق یوې محکمې د جرمني یوه تبعه اسلامي دولت ډلې یا داعش افراطي وسلولو ته د لوژستیکي خدمتونو د برابرولو په خاطر په اعدام محکومه کړه او یوه بله ترکیې ښځه روانه میاشت اعدام سوه. د بشري حقونو د څار سازمان دا حکمونه غندلي او غیر عادلانه یې بللي دي. د سوریې د کردانو یو مخکښ رهبر د ترکیې په غوښتنه په چک جمهوریت کې نیول سوی دی. د ترکیې رسمي خبري اجانس انادولو او په ترکیه کې د کردانو سیاسي ائتلاف پرون ویل چې د سوریې د ډیموکراتیک اتحاد د ګوند یا پی وای ډي پخوانی مشر صالح مسلم د شامی پورز د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې ونیول سو. د چک جمهوریت پولیسو هم په یو بیان کې تایید کړی چې له ترکیې د انټرپول پولیسو د یو یاداشت له مخې یو 18 کلن بهرنی تبعه یې وړ مورز نیولی او د قانون له مخې به نور مراحل پرې عملي کیږي. ترکیه د سوریې ډیموکراتیک اتحاد ګوند یا پی وای ډي چې د سوریې په شمال کې د کردانو یو مهم سیاسي ځواک شمیرل کیږي یو تروریستي سازمان بولی. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه هیواد او د چک د بهرنیو چارو وزارت به د صالح مسلم په احتمالي مستردولو خبري وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې ورته افغان حکومت ویل پاکستان د افغان کډوالو درستنېدو لپاره چمتووالی لري،
خو د دوی راستنول باید د دوی په خوخه او په تدریجي او په ابرومندانه ډول سره وي.
د ننګرهار چارواکي وایي د تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي.
تیر کال مونږ 210 قضیې درلودلې، اما سږ کال مونږ 115 قضیې لرو. زه په دې کې څه شول شاید نور اداراتو ته زیاتره ثبتلې.
دا راپور موري چې په بلخ ولایت کې په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې ایران وایي د سوریې له پلازمینه دمشق د باندې به پر تروریستانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د خبرونې په دوایمه نیمایي کې 219 پروګرامونه خپریږي، د انصاف پلټ کې او د ورکو اجزنو پروګرام.
دا هم د دې خبرونې د سر راپور. افغان حکومت وایي هیواد له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره چمتووالی لري، خو باید دغه راستنېدنه د افغانانو په خوښه وي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په داسې حال کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې تمه ده د مارچ له اولې نیټې له پاکستانه د راجستر سویو افغانانو د بیرته راستنېدو بهیر پیل سي. تر دې مخکې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو ټینګار کړی و چې افغانان باید بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او نړیواله ټولنې دې هم په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مارچ له لومړۍ نیټې به له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ورستنولو بهیر پیل شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ټینګار کوي چې افغانان باید په خپل خوخه او تدریجي توګه هیواد ته راستنه کړی شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
سکالی هم د دریو میاشتو لپاره د دوی د راستنېدو پروسه درول شوې و. اوس بیا دغه پروسه څو ورځې وروسته په خپل خوخه د افغان کډوالو د راستنېدو پروسه پایلېږي. مونږ دوی ته هرکلی وایو. د کډوالو راستنول هم د افغان حکومت لومړیتوب دی، خو د دوی راستنول باید د دوی په خوښه او په تدریجي او په ابرومندانه ډول سره وي.
پاکستانی رسنیو پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری بیان خپور کړی او پکې ټینګار شوی چې که افغان کډوال د سندولو لپاره نوملیکنه ونه کړي لمرستو به بی برخې شي. د پاکستان لوړپوړي چارواکي بیا د کډوالۍ مسلې ته په جدي سترګه ګوري. صدر اعظم شاهد خاقان عباسي تیره اونۍ له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو په ورستنولو کې د نړیوالې ټولنې مرسته اړینه وبلله او د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قامر جاوید باجوه هم د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ادعا وکړه چې حقانی شبکه او پاکستانی طالبان د افغان کډوالو له کمپونو د خپلو هدفونو لپاره ګټه اخلي. د پاکستان همدی دریس ته په کتو د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که په تدریجي او منظمه توګه افغانان ستانه نشي څومره اندېښنه شته چې مخالفین د افغان کډوالو په لیکو کې ځای کړی شي. د کډوالو چارو وزارت وایي پاکستان باید د کډوالو راستنول سیاسي نه کړي.
قربانی دی د کډوالۍ مسله یو بشری او انساني مسله ده. موږ تمه له کوربه هیوادونو ځانګړي ډول له پاکستان نه تمه مودا ده چې د کډوالۍ مسلې سره د سیاسي برخورد نه کوي.
په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. په پاکستان کې لا هم 1.4 میلیونه راجستر شوي افغانان ژوند کوي چې د افغان چارواکو په خبره باید دغه هیواد د سیاسي اړیکو د ښکته پورتوالي په خاطر له دې کډوالو د فشار په توګه کار وانخلي.
او اوس میوه امنیتی مسئله څیړو. د افغانستان په شمال زون کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې روان کال د دولت څخه باندې 15,000 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو دریس تیزوال رسنوی ته ویلي چې لا هم په څلورو شمالي ولایتونو کې د تروریستانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات دوام لري. مجیب رحمان حبیب سی پر دې مسله راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د دولت ضد د وسلوالو 15,000 کسانو ته مرګ ژوبله وښتی ده. د شاهین قول اردو د ارکان و رئیس آدم خان متین د یک شنبه په ورځ رسنوی ته وویل چې د 1,690 کال په ترڅ کې په شمالي ولایتونو کې د ملي اردو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 15,000 تروریستان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د شاهین قول اردو د ارکان و رئیس وایي چې همدا مهال په فاریاب، بلخ، بغلان او تخار ولایتونو کې د داعش ډلې او تعداد وسلوالو پر وړاندې د ملي اردو عملیات دوام لري.
تخار عملیات ما جریان داره، هم در بغلان جریان داره، هم در مزار شریف عملیات عملا جریان داره و هم در مربوطات ولایت فاریاب عملیات ما عملا جریان داره و در این عملیات ها بسیار دشمن کوبیده شده و بسیار ساعت از لوس دشمن پاکاری شده. امسال در جریان عملیات هایی که ما داشتیم اضافه تر از 5,000 نفر دشمن کشته، مجروح شده و از صحنه ما را خارج شده.
پم دی حال که د شاهین قول اردو تعلیمی کندک ته 800 نفس سرتیری جذب شوی. د شاهین قول اردو د تعلیمی کندک قماندان عطاولا عطایی ازلی راډیو ته وویل چې د 800 نفس سرتیرو ته نمونه محاربوی او پوځی زده کړه ورکول کیږي او له هغې وروسته له دښمن سره د مقابلې لپاره مختلفو شمالي ولایتونو ته د جګړې لپاره استول کیږي. پام دې حال کې د ملي اردو لیکو ته تازه جذب شوی. سرتیری وایي چې هیواد کې د نامنې زیاتېدو او همدارنګه د دولت ضد وسلوالو مخالفینو غیر انساني کړنو دوی اړ ایستلي تر څو د ملي اردو ځواکونو سره یو ځای شي او له وطنه ننګ وکړي. د شاهین قول اردو دوه سرتیری منصور او غوث الدین یې پاړه وایي.
خونه بودیم یک دم خبرها پخش کرد که می مخالفین به کابل این تاری هایی که شده می آخیر به می اندیزه موافق کنم که باید ما بروم شفیف اردوی ملی به پیوندم به خدمت کنم.
منم محمد منصور در نگه ها ولایت در ماد اردو سر در دورکتون و سر مین محبت من سر لده لباس سر مین و جده برق سر و جده وزن سر مین محبت در لدارو و در بخاطر من اردو تراغ لما چفتون را زمان که بدن که طاقت بی ان شاء الله خپل وطن نه دفاع خپل ناموس نه دفاع کو خپل پښتون خپل غیرت نه.
په داسې حال کې د شاهین قول اردو چارواکي پر روان کال کې د دولت مخالف وسلوالو ته د زرګونه کسانو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي چې تر اوسه د حکومت هیڅ وی مخالف وسلوالې ډلې د ازو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د شوزو چارو ریاست چارواکي وایي چې تیر کال دوی سره د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 212 قضیې ثبت شوي، خو سږ کال دا شمېر 115 قضیو ته راټیټ شوی دی. نور حال له جلال آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عبید په راپور کې.
ننګرهار یو لهغه ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې یې د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. خو د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې سکل د تیر کال پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په قضیو کې کموالی راغلی دی.
تیر کال منگا 210 قضیې درلودلې، اما سکل منگا 115 قضیې لرو. زه په دې کې څه شو شاید نور ادارات ته زیاتره ثبتلې چې زیاتره ادارات په دې کار کوي. ارقام به شاید هر اداره کې دونه وسیل حقوق بشر کې تقریبا 120 قضیې ثبت راجستر شوي، خو موږ ټول ادارات په ګډه سره کوو. حقوق بشر ته قضیې ورشي، بیا د خلکو ریاست ته رالیږي او د امن کور کې هغه ته خدمات هم برابرېږي او هغه ته وکیل مدافع نیول کېږي. په ګډه سره موږ خپل قضایي سرته رسوو.
د ښځو چارو ریاست تر چتر لاندې د امن کور په نوم یو سانګه هم پرانستل شوې ده. په دغه سانګه کې هغه میرمنې ساتل کیږي چې د بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو لاملونو له وجې ژوند له ګواښ سره مخ وي. میرمن عمرانی وایي چې اوس مهال ورسره د امن په کور کې هم یو شمېر میرمنې شته دي او دوی هڅه کوي چې له کورنیو سره یې ستونزې اواری کړي او خپلو وارثانو ته یې وسپاري.
د امن فکر کې فیلډ منګه درش قضې او تقریبا یولس ماشومان په شاوخوا کې لرو او بعضي هغه قضې چې د جمهور د فرمان په اساس باندې مابس نه سکل منګه و قضې د لودل چې فارغ شوی دی او هغه امن فکر کوي هغه هم محرم شریته سپارل شوی دی او زیاتره د دوران لاندې دي. څوار لس قضې موږ سره دوالې ته معرفي کړل چې زیاتره باندې کار روان دي.
انیسا عمرانی وایي چې پر عدلی او قضایي ادارو سربیره په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هغه ادارې دي چې د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کار کوي. نوموړي په هغو میرمنو چې د تاوتریخوالو سره مخ دي او یا هم له خپلو حقونو څخه محروم دي غږ کوي چې خپلې قضیې پر عدلی او قضایي ادارو سربیره د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقونو له خپلواک کمیسون سره شریکې کړي. دوی مکلف دي چې حل لارې ورته ولټوي.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیره کول چې شې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
نګان مې نګان په تاسو دې ځنه مرګان شول تاسو نو ولې مرده څنګه کار یو ولې مرده څنګه کړې.
په مزار شریف کې خلک د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو لزیاتوالي شکایتونه لري. د مزار شریف شاریان وایي چې د نارجستر سویو سیم کارتونو موجودیت سبب سوی چې جنایي جرمونه زیات سي او د دې ترڅنګ کورنۍ هم د دغو سیم کارتونو څخه په استفادې تهدیدېږي. مجیب رحمان حبیب زای پر دې مسله راپور وړاندې کوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د نارجستر شویو سیم کارتونو موجودیت د جرایمو د ساتنې لوړوالي ته مرسته کړې ده. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې څه باندې 13 یوه لسیزه کې د بلخ محلي حکومت نه دی توانېدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاوي مخه ونیسي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د دا ډول سیم کارتونو موجودیت سبب شوی تر څو د جرایمو سطح لوړه شي او ناڅرګنده کسان کورنۍ د همدې سیم کارتونو په وسیله وځوروي. د مزار شریف وطنه اوسیدونکو نصیر احمد او عزت الله یې پاړه وای.
بیا شهر مزار شریف بیخی شهر وحشت شده. سیم کارت غیر قانونی د بازار سودا میشه، مردم تهدید میشه، همه کس بیا مستر تلفن گشتاندن نمیتونه بیا تلفناشون از بهشان برده میشه. سیم جا رو پس سیم کارت میخرن، مردم تهدید میکنن، کشتار و باز چدا از این سیم کارت غیر قانونی است.
فروش سیم کارت غیر قانونی خیلی زیاد شده و معمول بوده و اینمی فروش سیم کارت غیر قانونی باعث شده که زمین سازی میکنه با جرایم جنایی و جرایم دیگه و حتی مردم سیم کارت مردم در این روزا استفاده منفی میکنند.
به همدی حال که په مزار شریف ښار کې د غیر قانونی سیم کارتونو پلورون کې وایي چې د کار زمینی جنشتون په دلیل یې د غیر قانونی او نارجستر شویو سیم کارتونو پلورلو ته مخه کړې ده. د غیر قانونی سیم کارتونو دوه تنه پلورون کې نبی او احمد صمیم یې پاړه وایي.
به خاطر از اینکه بیکاری زیاد است و به خاطر از اینکه ما نمیتونیم مثلا یک سرمایه بزرگتر نداریم، ما از این سیم کارت های غیر قانونی که است یا قانونی است به هر نوعی که است برای ما ارزش میشه، ما مجبور هستیم از این استفاده کنیم و امرار معیشت خود در شهر مزار شریف
ما در اینجا بر علاوه فروش لوازم تلفن، گردت موبایل، سیم کارت ها را میفروشم که از این طریق میتونم یک چند رو پیدا کنم با فامیل خود کمک. ما مجبور هستیم که این را بفروشیم و از این طریق امرار برقرار معیشت.
په همدې حال کې د بلخ د مخابراتو ریاست وایي چې د 1300 نیم کال په ترڅ کې 2000 سیم کارتونه چې په غیر قانوني ډول بازار کې پلورل کېدل راټول کړي دي، او د نورو سیم کارتونو د پلورلو د مخنیوي په خاطر یې د جنایي څانګې د څارنوالۍ پولیسو او مخابراتو ریاست د استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړی دی. د بلخ د مخابراتو ریاست سرپرست رامین کیهان یې په اړه وایي:
اداره اطرایمو یک کمیسیون ایجاد شده که او کمیسیون عبارت است از قماندانیست ریاست سرانوالی ولایت بلخ است و همچنان یک نماینده از جنایی باشد که مثل یک کمیسیون جور شده که وایا وظیفه‌شان در هفته دو بار یا سه بار یا میره به حساب جمهوری سیمکارت‌های غیر قانونی.
در غیر قانونی سیمکارتونو د موجودیت او خرسلاوی موضوع یواز بلخ ولایت نه مربوط کیږي. د افغانستان په مختلف ولایتونو کې خلک لا ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خود مخابرات و وزارت په 13 باندې 15 کلونو کې نه دی توانیدلی تر څو د ستونزو په بنیادی توګه حل کړي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې لیکنې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل د پروسې د غونډې په درشل کې په کابل او نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د وروستیو حملو په اړه چې لږ تر لږه 24 کسان یې ووژل یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د کابل په شش درک سیمه کې د ناټو قرارګاه ته نږدې د انتحاري حملې یادونه کوي او لیکي د چاودنې پر مهال د ناټو یو جګپوړی پلاوی چې د کابل د پروسې د غونډې په اړه له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و د ناټو په قرارګاه کې و. نیویارک ټایمز لیکي له برید وروسته د ناټو قرارګاه ته ورغلې ټولې لارې بندې خو بیرته سم دستي خلاصې شوې، ځکه په اروپا کې د ناټو د مرکزي قرارګاه د عمومي قماندان جنرال کورتیس ام سکاپاروټی په مشرۍ پلاوی د خپل سفر په اړه د خبرو لپاره خبریالان رابللي وو. نیویارک ټایمز له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه په ناټو کې د امریکا د سفیرې کې بیلی هچسن وینا ته هم کتنه کړې. میرمن هچسن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو څرګندونو په اړه چې ویلي وو امریکا به له طالبانو سره هیڅ کله سوله ونه کړي اشاره کړې او ویلي دي ښاغلي ټرمپ دا وینا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د وروستیو خونړیو حملو پر مهال کړې وه. نیویارک ټایمز د میرمن هچسن له قوله لیکي چې وایي ټرمپ په افغانستان کې د سولې د بهیر پوره ملاتړ کوي. د لندن چاپ ټایم ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د بهادر په نوم د یو اتل افغان سرتیري د مړینې په اړه یو مطلب خپور کړی. بهادر چې په هلمند کې د سلګونه ماینونو او بمونو د شنډولو له لارې د زرګونه انسانانو د ژوند ژغورونکی ګڼل کېده او په همدې خاطر یې د اتل نوم ګټلی و، تېره اونۍ په مارجې ولسوالۍ کې د یو ماین د شنډولو پر مهال ووژل شو. ټایم لیکي د بهادر میړانې چې ماینونه یې د نښویشتونکو ټوپکو تر ګواښ لاندې او په ډیرو ابتدایي وسایلو شنډول وسلوال طالبان دومره په غوسه کړي وو چې تیر کال یې د هغه مور او د کورنۍ څو غړي ووژل څو د ماینونو له شنډولو لاس واخلي. خو ورځپاڼه لیکي چې برعکس دې کار د بهادر اراده نوره هم پیاوړې کړه. ټایم په یو مستند فلم کې چې د وایس نیوز په نوم مؤسسې د بهادر د میړانې په اړه چمتو کړی د ده د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي شپږ ځلې زخمي شوی یم، اووه ځلې تقریبا ختم وم، کورنۍ او هر څه ټول مې له لاسه ورکړل، اوس یوازې زه خپله پاتې یم او که مړ هم شم پروای نشته. ټایم ورځپاڼه په همدې مستند فلم کې د بهادر یوې بلې وینا ته اشاره کوي چې وایي طالبانو ته مې پیغام دادی چې تر څو ژوندی یم د دوی پر ضد به یم، له دولت سره به یم او طالبان به له منځه وړم. ټایم لیکي بهادر پوهېده چې ژوند یې ښایي ډېر لنډ وي خو هیڅکله زړه نازړه نه شو.
اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. ایران وایي د سوریې له پلازمینې دمشق د باندې به پر تروریستانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. تهران دا هم ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې به د ملګرو ملتونو لخوا دیرش ورځني اوربند ته درناوی وکړي. اخوا ترکیه هم ویلي چې په افرین کې د دوی پر عملیاتو د ملګرو ملتونو دا اوربند تاثیر نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په سوریه کې د اوربند ټینګښت رای ورکړه، خو روسیې د دې اوربند د پایل له نیټې سره مخالفت وکړ. سفیولا ستانکزی راپور لري.
د ایران د پوز لوی درستیز جنرال محمد باقری پرون له تسنیم نیمه دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ایران او سوریه به په سوریه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د اوربند د تصویب شوې پریکړې لپاره ژمن پاتې شي. خو د جنرال باقری په خبره د دمشق له ښار بهر ځینې هغه سیمې چې د تروریستانو په لاس کې دي په دې اوربند کې نه دي شامل شوي او پکې به تصفیوي عملیات دوام ولري. اخو د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بکر بوزداغ پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اوربند به په افرین سیمه کې د ترکی پوځیانو په عملیاتو کومه اغیز ونه لري. د دې خبره انقره به د تروریستانو ځپلو ته دوام ورکړي. ترکیه د کوردانو وای پی جی پوځیان چې د افرین کنټرول په لاس کې لري یو تروریستي سازمان بولی او د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی سره تړلې حسابوي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وای د سوریه حکومتي پوځیانو په ختیځ غوته کې پرون تازه حمله کړې چې په پایله کې د سوریه پلوي دیار لسرتيري او د جیش الاسلام مخالف ډلې شپږ سخت دریزي وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دمشق بهر په ختیځ غوته کې د سوریه د رژیم په بمباریو کې د ملکانو تر سختي مرګ ژوبلې ورسته د اوربند غوښتنه وکړه. د امنیت شورا ټولو 15 غړو د فبروري 14 د اوربند ترای ورکړه، خو روسیې د دې اوربند پایل لنیټه سره مخالفت وکړ. کرملین وای د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د روسیې له ولسم شر ولادیمیر پوتین سره د اوربند د تطبیق په اړه خبري وکړه. د جرمني د حکومت وایاند ویلی ایمانوئل ماکرون او انګلا مرکل له ولادیمیر پوتین غوښتي چې د سوریې په حکومت ډیر فشار راوړي څو په ختیځ غوته کې جنگ پای ته ورسوي. خو امریکا بیا په ختیځ غوته کې د ملکانو په وژنی له اولی ورځې زیاته خوشینی خودلې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 28 په واشنگتن کې د استرالیا له صدر اعظم مالکم ترنبل سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
I will say what Russia and what Iran and what Syria have done recently is a humanitarian disgrace.
زباید وایم هغه څه چې په دې وروستیو کې روسیې، ایران او سوریه تر سره کړی یو بشري ناورین دی. موږ هلته د یو دلیل په خاطر یو د داعش لمنځوړل او په ماتولو سره به خپل کورونه تستنیګو. خو په دې لنډه موده کې د غدري هیوادونو چې کوم کارونه کړی یو رسوایی ده.
The last short period of time is a disgrace.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي شاوخوا څلور لکه کسان په ختیځ غوته کې په خارګوټو او فارمونو کې د سوریه د حکومت په محاصره کې دي. دغه سازمان په خبره د فبروري 13 په ختیځ غوته کې د اوربان تر ټینګښت پورې لک تر لګه 300 کسان وژل شوي او څه باندې 2400 نور کسان ټپیان دي. د سوریه د حکومت رسمي مطبوعات بیا وایي اورپکو تیر اونۍ د دمشق په ختیځو سیمو کې 14 ملکیان وژل دي.
تاسو لا پیغامونو
بلې ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د تاتی پروژې په اړه کې دا دی چې دا یو اهم او مهمه پروژه ده. د افغانانو ته واقعا ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلي کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعا فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې له دې د امنیت ترمیم که مخالفین وړونه وکړي او فرضاً مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تنظیم وشي او سیاسي لاسوهنې پکې ونه شي. د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضې یو شمېر عناصر چې اوس هم د ټوپک په شپېلۍ کې خپله ګټه ویني د هغو د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یوه اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو، که چېرې ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په عرصه کې د افغانانو سره مرسته وکړي، واقعا دغه پروژه چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهم لاسته راوړنه ده. واقعا دا د هغه بهرني سیاست د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کیږي او افغانان یې شاهدان دي. السلام استاذ دایمي همکار قاری پښتون.
افغانیم د زابل خاک افغان دغه درته پیغام پرېږدم. د چاپی او نوري پیغام منکی افرو فارول باندې څنګه چې دغه یو ملي او ټول ملت ګټه رسوي او نن به ان شاء الله تعالی چې د هوادوالو دعوت وګده تلوسه قطع شي او نن به پای ته ورسیږي. لهدا وختنه ملت ټول که دولت وي، کله دولت باندې خلک وي، کله دولت پوړانی ولاړ خلک وي، هر څوک چې وي، او نن نه هله او ارزو ده چې د نوري فایبر او د ساتي پروژې د امنیت لپاره لیک بډ وي او تر وول کولای شو د غفار بیچاره ملت ته څه نه څه ګټه ورسیږي او د ټولو په همکاري سره دا پروژه سرته ورسیږي او بیا ملت ته پایده ورسیږي. فقط با احترام.
زه مولوی عبدالخالق حجریار د بادغیس د ولایت څخه د بانمرغاب د ولسوالۍ د پنیرق د قریې څخه ډیر خوشاله سوم چې د تعفیف پروژه نن د خیر سره شروع کیږي او دا د افغانستان لپاره یو غټه کامیابی بولم. او په دې هم ډیر خوشاله سوم چې د طالبانو دواړو ډلو د دې پروژې ملاتړ وکړي او د دې پروژې په امنیت کې خپل برخه وښووله او دا یو وویل چې موږ به دا پروژه ساتو. نو دا ډیره غټه لاسته راوړنه او کامیابي ده. نو د ټول افغانانو څخه دا غواړم چې د دغه پروژې ملاتړ وکړي، بلکې د هر هغه شي ملاتړ وکړي چې افغانستان مخته بیایي او د افغانستان د کامیابۍ او د دې اولس د کامیابۍ دپاره وي. والسلام، مولوی عبدالخالق حجریار د بادغیس د مرغاب د پنیرک څخه.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت وایي د مارچ له اولې نیټې له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ورستنولو بهیر باید داوطلبانه وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغان ټولنې ګڼ استازي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه له ویست انډیز سره اوله تمریناتي لوبه کوي. د ایران قضایي چارواکي وایي د چاپریال ساتنې درې نور فعالان هم د جاسوسۍ په تور نیول سوي دي. د عراق یوې محکمې 15 ترکي ښځې وروسته له هغې چې له اسلامي دولت ډلې داعش سره په یو ځای کېدو مجرمې وپېژندل سوې په اعدام محکومې کړې. د سوریې د کردانو یو مخکښ رهبر د ترکیې په غوښتنه په چک جمهوریت کې نیول سوی دی. اوسنۍ خبرونه پای ته ورسېده. د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپرېږي. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازیف وی ګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې له لغمان ولایت نه د بسم الله په نامه د سرحدي لیوا لپاره د روزنیز کورس یو محصل تلیفون کړی چې په دغه کورس کې صرف درې ورځې غیر حاضر شو او د دې له امله کورس منفک کړ. دی وایي بیا غواړم چې په دغه کورس کې شامل شم، خو مربوطه دفتر ورته وایي چې په دغه کورس کې نشي شاملېدلی. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د بسم الله ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټه کې
خورور ستانوم څه دی؟
زمانم بسم الله د لغمان ولایت مرکز څخه.
ستونزه د څه ده؟
ورور دغه مشکل د مخ کې مونږ د لوا افسرانو کې وو شپږ میاشتې کورس کې نو دوه میاشتې مونږ ویلې، نو بعد هغه نه زمونږ ته یو څه کورنۍ مشکل پیدا شو. هغه داسې وو چې پلان مریض شو، نو ما ونه شو کړلی چې دغه کورس ته ادامه ورکړم. د هغه په اساس باندې دغه کورس رانه پاتې شو. نو اوس غواړم بېرته چې خپلې بیتری ته ورشم او خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
دغه کورس د افسرانو لپاره و؟
بالکل بالکل.
هغه مربوطه دفتر څه وایي؟
دوی وایي چې دغه کورسونه چې ختم شوي دي، نو اوس دغه کورسونه چې دي او قلم ته اوښتي هغه شپږ میاشتنی ختم شوی. نو دوی وایي چې دا ختم شوی نو تا به عسکري ته معرفي کړو. نو ما ویل چې ده خو تیار افسري کورس کوو، نو ولې ما عسکري ته معرفي کوي؟ وای ختم شوی تاسو په وخت نه تللي او هغه نشته. نو زه وایم اوس ورته وایم چې ما خیر په دې حال کې اوس خو خبره دې واسطې ده چې واسطه او پیسه چې څوک نه پېژني پېژندګلوي ټول خبره هغه ده. نو زه تیار به میټریک شوی یم. نو زه وایم چې اوس د عسکري لپاره لاړ شم، مکتب مې ویل فالسم نه پاره شوی. نو زه اوس عسکري لپاره لاړ شم. نو دوی راته داسې لاره نه ښيي، څوک راته وایي چې عریضه وکړه وزارت دفاع ته. ہمارے
چی دو وائی پا عسکری کورس کے شامل شاہ نو تو والے پتا کا کورس کے نہ شامل ہے گے
فرق پڑی ہے چاہ عسکری افسری عسکری ڈیر فرق لگی سوال کال من مکتب ویلے دا نو منگ عسکری کو نو غواړم چې دې خپل هیوادوال ته خدمت وکړم نو د خپل هغه دې د شوق او علاقه عمل نو اوس دې ته غواړم چې خپل هغه ته ورشم دې ته خپل تعلیم ته ادامه ورکړم نو دغه د ملي دفاع وزارت سکندر هیله ده چې موږ کومه لاره لاره موږ ورکړو دې ته بیا دې کوڅو کوبل څه وکړو
خو ته چې په دغه کورس کې غیر حاضر شوې د خپل غیابت پر مهال د ضرورت یا مریضۍ روقور لګلې و
البته د شکار و هیڅ یو نه صاحب چې دا جن پر وخت باندې تر راغلم دلته دا مریض پیدا شو نو ما وخت پیدا نه کړ چې مال ترقی یې سره نو په دې خاطر باندې مالو شکر له
رور ده خو ضروری ده او اصولي هم ده چې یو احوال خو به خپل قطې ته یا کورس ته ورکړې به کنه
مقیم ته پیدا نه شو تر څو دلته چې دراغ نه بیا شو نو حواله پاتې شو د نفر نه ولته چې څنګه مرته وهله وې زمونږ
صرف غیابت لامل لوکورس نہ منفکڑے
او دریو راجی کی منگل لری کڑی
ہا وس غواڑی
افغانستان کا ٹول واسطے تو پیسہ ہو اگر بے واسطے کارن نہیں کی گئی پخلبان چیزیں کورس ادامہ ورکو نو ملی دفاع وزارت نمدا وقت نے کم لا رہا تاکیب کو دی حال لا رہا شیر
خبرور صاحب خو در نشوی زکه چې تن نوی یو رقه خو به دی ورلېګلې وي یا احوال خو به دی ورکړې وي کنه خو به په هر صورت ستا مشکل به د دفاع د وزارت له چارواکو سره شریک کړو چې په دې سکه سم مشوره درکې او سم رسته در سره کولې شي
د انصاف پلټکې
د دستون زمو د دفاع وزارت د بیان لمرستیال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه خاغلی رادمنش د بسم الله په نامه د سرحدي لواء د افسری کورس یو محصل ویلی چې د یو کورنی مشکل لامل په کورس کې درې ورځې غیر حاضر شو خو کورس د منفکړو اوس ورته وای چې په دغه کورس کې شاملېدل نه شي ستاسو نظر مغوښتو
کداغه نفر د درې ورځې رخصت نیولې یا درې ورځې غیر حاضری یې درلودې په هر صورت دی کولای شي چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي اما فکر کوم چې دا درې ورځې کار نه ده ممکن د درې میاشتې دی په خپل تحصیلاتو یا په خپل صنف کې حاضر نه دی شوی په دې اساس باندې دی د صنف نه اخراج شوی او په انتقال کې سیدی وغواړي بیا هم هغه صنف ته سیدی افسر شي
جناب رادمنش دا وای چې کله چې مربوطه دفتر ته ورغه هغه دفتر ورته ویل چې د افسرۍ په کورس کې نشي شاملې دی خو په عسکري کورس کې د شاملېدو امکان شته
نو دا خپل شهادتنامې سره راشي کابل ته یا مرکز ته یو مرکز د جلب جذب مراجعه وکړي حتما دی به جذب شي
کده د دفاع وزارت ته درشي او تاسو ته مراجعه وکړي سم مشوره ورکوي او سم رسته ورسره کولای شي
ټول کارونه د قانون سره سم اجرا کیږي که کوم ممانعت قانوني پکې نه وي حتما شامل شي خو نو ریاست تعلیم تربیه دوی په خدمت کې دي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د سرحدي لواء د افسرۍ د کورس یو محصل بسم الله وای د درې ورځو غیر حاضرۍ لامل له کورس نه منفک شوه او اوس غواړي چې بیرته په دغه کورس کې شامل شي خو کار نه کیږي او د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه ریاست ته ورشي چې ستونزه یې له نږدې واوري او مرسته ورسره وکړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د انصاف پلټه کې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ یاست. دا ونې د نور پیغامونو ترڅنګ د یو دوست پیغام اورو چې د په خبره تر شلو کلونو وروسته د همدې خبرونې لاري خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نور به مونږ زموږ راځي خپل دغه دوست خبري وورو.
زه ترجمان د فاریاب ولایت د غرماشه ورسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلام او احترامات وایم. د ازادي رادیو څخه خوشاله یم چې زه شل کاله د خپل کور او وطن څخه لیرې وم. د ازادي رادیو په وسیله بیرته خپل وطن ته راغلم او بل دا چې د انصاف په لټه کې ستاسو زما سره ستاسو خبرنګارانو خبرې کړې. هیله لرم چې د مسؤلینو غوښتنې هم ورسوي. دا ورځ په تاسو ته او د افغانستان ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم.
ډیر مننه وروره چې موږ ته دا پیغام پریښی وو او ډیر خوښ یو چې تاسو له شلو کلونو وروسته خپل کورنۍ ته ورسېدلې. دوستانو که تاسو هم په خپل ورکه پسې ګرځئ او یا په خپل کورنۍ ته خلیری یاست او نه یې سي موندلې نو د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دسکته خپل پیغام پریږدئ. موږ یې درته خبرو. اوس په دغه دوستانو پیغامونه واورو چې په خپل سیمو کې د ورکو په اړه معلومات لري او راسره شریکوي. د خبرونه واوري کېدای سي ورک مو پکې پیدا سي.
بله السلام علیکم. می نوید د پوسټ خبر کوم. زلته یو څوک پیژنم چې تقریبا د 15 کلو دا او نوموړی تقریبا 4 کلن و چې د خپل کورنۍ څخه اداره کوو. اوس دلته یو هوټل کې کار کوي. اول یو چا بل کورنۍ سره اوس هوټل کې کار کوي. که د ده کورنۍ ګاوري یا داسې بل څوک وي چې څوک یې نه وي 15 کلو دا ارشاد نومیږي. بس په دې شمیره د دته زنګ وایي 0 4 4 6 9 4 5 0. شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 4 6 9 4 5 0. السلام.
زه سید عبدالافغان د زابل ولایت څخه سره په اړیکه سم محترم او څنګه چې یو رکار په باره کښې خبر زه کوم احمد نومېږي به وایي زه د ملا عبدالسلام زوی یم او د ولایتو د ولسوالۍ نوم یادولی وایي د کلا خان د کلي یم او قاضي صاحب ماما دی. قاضي صاحب یو زوی محمد نومېږي یو حامد نومېږي دا وایي زما ماما دی او د قاضي صاحب مېرمن چې ده هغه د چا لور ده نو دی چې دوی د کلات په بازار کښې ګرځي پاکول یې پر سر دی دی ځوانکۍ دی داسې سر یې جوړ کړی دی دا د پېکې خوره غټه ده. نو دا کېدلی شي موږ چې د عقل ورته ګورو دی د دغه لوی ناوې بولم د کلا خان د کلي دی احمد نومېږي د ملا عبدالسلام زوی دی. دوی وایي وایي دغه قاضي صاحب زما اکا دی او قاضي صاحب یو زوی محمد نومېږي بل حامد نومېږي. که څوک په باره کښې دغه کوي د کلات بازار ته دي راشي د حمدالله اکا وټل ته دغه سړی دلته د دې راغلی دی دا دوې درې ورځې.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته زه د زابل د شینکۍ ولسوالۍ نه خبر کوم عبدالله په نامه. دوه کاله کېږي زموږ کلي ته یو سړی راغلی ده که پښتو باندې خبرې کوي خو که د انګلیسي او ارسي زبان هم خبرې کوي. مختلف ځایونه یادي یو کله د هرات یم کله د کابل یم کله د کوم ځای یمه. کودای سر یې ده غمي نومېږي پیداره زموږ د کلي غوبه ده غوایي پیایي هر شی وي چې زما سې دا شمېره باندې اړیکې ونیسي زه معلومات ورکړم 0 5 3 3 5 5 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد دی د کندهار ولایت نه درسره په اړیکې یم. دلته یو نفر دی تقریبا 12 13 کاله کېږي چې زما سره سره دی ګران نومېږي او دی زما د پلار نوم بسم الله دی د هرات ولایت اوسېږم. زما پلار وفات شوی دی زه کوچنی وم چې بیا زه زما اکا بوتلم ایران ته. نو د هغه زه ګېسه چې ده اوس تقریبا دغه 12 13 کاله کېږي زما سره سره دی که هر څوک غواړي چې د ده په اړه معلومات وغواړي صفر اوه صفر سلور و یو اوه یو شکاش سلور مننه.
سلام علیکم ګرانه دغه د ناراض محمد په نامو سي یو پیغام چا پرې خې ولو زه د غزنی ولایت خبر کوم سردار محمد نو دیغه د غشماره چې کویل د غشماره اوس کار نه کوي نو مو د خدمت ته لرم چې د غشماره موږ ته یغه نفر کار وی کار څو کار وی چې د غشماره اوس کار نه کوي د ناراض محمد په نامو ویلو چې له ما سره د دې کلا دی ولسوالې دغه غشماره چې په لاس راکړه مهرباني دی یا دی بل شماره راته وای کی یا دی دوغه نمبر ماته زنګ وو یوسی پور وو سی پور درایوري وو څلور نه شپاګ نه چنځ چنځ
د بل ورځ دی اکسمبر خپلوانه کی ورور ولول کوم دی یاري کني ولي وای دی مولا راز محمد په نامو لمک سره یو نفر ده هغه دی موږ په علاقه کې دی رادیو تخنیکی ستونزې زیاتې دي سم کار یې ونهکړو لمبر یې موږ وانخسته واجه یې مو هم نه خوښوي خو دغه اکلم که په دغو لمبرو موږ ته معلومات راکړو ډېره به تاسې له خوا له موږ سره احسان وي هغه ملا راز محمد چې موږ دې تره وی ده د نن نه یولس کاله مخکې ورک شوی ده.
السلام علیکم نن می نوید دی د خوست خبر کوم زه تقریبا درست کاله کېږي چې د خپلې کورنۍ څخه بېدره کوم چې کله د پاکستان څخه راتله که څه هم زه هغه وخت کې د څلورو کلو وم او دلته د یو کورنۍ سره اوسېدم اوس هغه کورنۍ د ما سره ظلم کوي که څوک د ما کورنۍ غږ اوري او یا بل داسې څوک وي چې څوک نه لري او زه ورسره اوسېږم ما سره د دې شمې تاسو زنګ ووهي صفر اووه سوه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس صفر اووه سوه څلور نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما نوم احمدی د کندهار ولایت نه سره پاړی کوم زنده یو نفر دې مخه تقریبا د دولس سلس کال کې د بلابود دې مخه سره دې خپل نوم چې فلاشي یې د پلان د فلاشي او د عراق په پلان مستوی دی ارته دې په اړه معلومات غواړي ته دا غږ نمبر دې مخه سره اړیکې ونیسئ صفر اویا دو څلوېښت اووه لس شپاړس څلور ازادي راډیو ته ډېر زیاته مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم د جمال الدین د خوشتې پیډ ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم زموږ د اقازو په نامه د سایجان په دې لاس کلنې تللې د کندوز د ولایت څخه د کور وتلې ورک دی چې د اختر اقازو د شینالا د بازګل د دیو ورور د نادر بادر کادر د دیو ادا کا زوی دی نو دا پنځه دی اشکار کیږي چې ورګ دی نو تلړی دغه دشته چې ولو پر دشته وتلې دی بالا د خور د کور تر غلو د خور د کور تر مخ پر کور باندې بالا دې درکه سو دی هر چا د چاپاتې په دغه شمیره دی ماته زنګ وو یو جهان مننه 5000 افغانۍ شیرینه ده وسلام.
السلام علیکم پیغام دار یو ورچې زما د امازي ورخصوي دي د دې ښکار کېږي امیر محمد سردار محمد زيري په جنگ کې ورخصوي دي او دا چار څونه کې شي وړي زور کوم او دا وروره چې دا معلومات خامخا زما پیغام خامخا سپکي
د آزادۍ راځو کارکونکو
او امریدون کو تل دیر دیر سلامون آوی اما ما یا زوی داشت پاگو میستی کیگی چه دو کورن و تل عصابی تکلیف لری او زد جلال آباد نا خبر کم ماما دومار می نم در دو زوی نم میسی دومار ده او بست کوری بچه نی دی او شپک دیش کلن ده بست دیر پی نا کلاره که متار چا لیدلی و سره یو خوشه میره ساره دی لگ دیگر موساتی زار څومره مصرف چې پیو کې زه یې تاوان ورکوم او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي 0 4 4 9 6 3 0 3 بیا دا لمبر بیا ما 0 4 4 9 6 3 0 3 و سلام خدای دې ډیر خیرونه درکې دغه راته دغه اعلان راته نشر کړئ خو
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ د انګیری اوسېدون کیم استخان نومېږم زما یو د اکا زوی ورک دی اسمت نومېږي د جمعیت کې جنازه درکړې د اجي کاسوم زوی دی د جامین الله کا وراره دی که دی زما زغ اوري پلار یې ډېر پسې پریشانه دی پسې راشې کور ته او که چا پیدا کړی 6000 روپۍ جایزه لري په دغه لمبر دې زنګ راته ووایي زه به شپاره یو ځلې ووایم 0 1 1 2 9 0 3 2 4 4 یو ځلې بیا شماره وایم 0 1 2 1 1 2 9 0 3 2 4 4
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دو د کندهار ولایت څخه زحمت کړی چې موږ یو نه کورکتی چې د اسلام الله په نامه باندې چیرې او ته د غوښ څخه یو چا زنګ دروالی وو چې زنګ ورته باندې ټلیفون باندې څو ورځې ما زنګ ووهلی دی زما ظفر او په نو فریقه د اشمر باندې تماس وو چې هغه نه پېژاندل نو موږ چې هغه سترګې دي تقریبا د نوم څخه ده دی په دغه شمېره زما سره تماس ونیسئ 0 1 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
روزی محمد اخلاقی هم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د ربات کلي اوسېدونکی یم. فلحال ستاسو سره د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ د پساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، د یو مې ورور دی او یو مې اخښی دی. اخښی مې سردار محمد نومېږي، د پلار نوم یې سروار دی او د ورور مې ګل احمد نومېږي، د پلار نوم یې محمد غوث اکا دی او د ګل احمد ورونه دي هر یو لکه فیض محمد، لال محمد، میرویس، میر احمد، روزی محمد او د سردار محمد ورونه دي لکه ولی جان او سید نبی. نو که هر چاته معلومات یا ځای مړه پیدا شوي یا ځای بنجان یا په مابس کې یا مې د خپل راشه خبرې او بل شلدلي دا دوه کالو درې میاشتې کېږي د کور نه درک شوي. د ټلیفون په همدې شمېره دې زنګ ووي 0202-1-05 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0202-1-05. نور وخت نه ضایع کوم، خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ته جما دا پیغام د اتکانه کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د موږ ته زنګ ووي 0-2-1-1-5-0-2-5. السلام علیکم، زه عبدالنافی د زابل ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلي څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو وراره ده د عبدالرازق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره مدارکه ده کې چا ته په هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي
0-1-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0
هم د ګریشت ولسوالۍ د نهر سراج تعلق اوسو د شخص مانو بسم الله دی د بل ورور هم عبدالباری دی د بل
اسلام احمد دی موږ یو ورور ورک دی دا دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله کېږي چې ورک دی که چېرې یا دا زما دا خپله اوري او یا بل چا ته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې دې زنګ راته ووایي زما نوم دغه صفر و صفر څلور څلور و دوه او اته او درې بیا څلور.
بله السلام علیکم. زه عزت الله اسحاق یم د هلمند د ولایت نه تاریخه نیولې ده. د رحیم په نامه زموږ اکا زوی ورک شوی دی چې د مسالیان اکا زوی دی او د روز خان ورور دی. هر مسلمان ورور که لیدلی د اسیا ازادي راډیو دی په خپل اوري یا هم د ده ملګري د اواز اوري نو مهرباني له مخې زموږ سره په دوو دواړو په شمېرې هرې کې ونیسي صفر و صفر اته نه و اته یو یو دوه شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر و صفر اته نه و اته یو یو دوه.
السلام علیکم. زه سید ولید هلمند ولایت څخه خبر درکوم. مل قریب کې چې دا درې نیم کاله کې چې ورک دی د سانلا په نامه دی د سلام کنا دی سنګین د ولسوالۍ د سلام کنا دی او که د هر چا سره وي یا په اړه یې معلومات لري یا دی یا زموږ ژر پلا وري نو په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکې ونیسي. صفر څلور اویا نه څلوېښت نه اتیا نه څلوېښت درې شپېته نه. بله شمېره ده صفر اویا نه څلوېښت معلومات
دنیا وشار څه پښې وګورئ ونی څه پیدا کولای د دوه عجیب عقل کړ کاسکار دی کرایت کې کبنیان کې ارڅه کال لري د دوه عجیب عقل مستمل ماترا کې یې مور یې چې څه څه سوي د ملاله مخونه کې لري ثورتي و د زیاده پلار ماند کوم د کندهار د فارس د پلان نه مالیم صاحب د مترګاتانو په شرن کې کار کوي دی و نو محمد صاحب د ورور مې نه ولا لالای دی ولا محمد وایسي د ټلیفون شماره به درته وایم په دغه شماره که د دا ګور د بنیانې که د رایتې که عسکرې کې ال چې پیدا کړي د الله په برکت سره دغه رایتې د شماره درته وایم صفر و صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې. وسلام که د مور یمه که بیخي دا شپږ کاله دغه زما د غن پشکنه تاسو د ازادي راډیو په لمبر پسې ویلي دي څو جمې دغه کې اعلان کړي ګونې خدای خدای راپیدا چې وسلام.
السلام علیکم. زه شهزاده د کندهار څخه ټلیفون کوم. زما زبا ګلالۍ زوی د اولس کاله دی راڅخه ورکړي دا یو کال کېږي په جلال آباد کې د هجرت په نامه چې دا جګل زوی دی تدې سره یاد شوی دی دا یو کال کېږي چې راڅخه ورکړي. هر مسلمان ورور که نږدې یو څوک هیواد لري په دغه ټلیفون کې زما سره تماس ونیسي. صفر و صفر دوه اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه صفر و صفر دوه اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه په دغه لمبر کې زما سره ټلیفون وکړي چې خدای خیر ورکړي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت خبره در سره کوم. زما دا مازی چې مګول نیږ دا درې میاشت د کوره وطنې سندرې پلارې کار نه شي کولی ډېر خبره ده په دغه شمېره دي موږ ته معلومات راکړي چې هر ځای وي هر مسلمان ورور سره یې صفر و صفر پنځه شپېته درې اویا
سلوسته والسلام په احترام.
وعلیکم سلام وروره، ستاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپل کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خپرونې وخت هم پوره سو، تر بلې خپرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم، زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.